په دې خبرونه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوالو اندېښنې د ملګرو ملتونو مرستیال له اوسنیو حاکمانو او پخوانیو سیاستوالو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلي. قطر د طالبانو له کړنو ناهیلی ده او تهران د ټول شموله حکومت د جوړېدو انتظار باسي. د اوکراین د لوړپوړو چارواکو وژل کېدل، کیف کې د یو پوځي هلیکوپتر د نسکورېدو له کبله د کورنیو چارو د وزیر په شمول 13 کسان وژل شوي دي. زیلنسکی دا یو غمیزه بللې او د څېړنو امر یې کړی. او د 2023 کال فضایي ماموریتونه فضا ته د عامو خلکو د سفر لپاره ټول چمتووالی نیول شوی ده. 2023 به په فضا کې د نویو فعالیتونو د پیل کال وي.
السلام علیکم، ماهم په خیر. نن چهارشنبه د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده. تاسې د امریکا غږ پښتو خبری خبرونه ګورئ. ستاسو کوربه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې د پخواني ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي زما میلمه ده او ورسره به د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه بحث ولرو. سید عزیز الرحمن به د اوکراین د کورنیو چارو د وزیر او ځینو نورو کسانو د وژل کېدو په اړه تازه معلومات شریک کړي. اصولي صاحب او عزیز الرحمن صاحب، ډېره زیاته مننه. په څو شیبو کې تاسو ته بیرته درستنیږم. لمړی ځو افغانستان ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینه محمد په مشرۍ یو لړپوړی پلاوی د افغان میرمنو د حقونو په اړه له طالب چارواکو سره د خبرو په موخه کابل ته تللی دی. پر افغان نجونو او میرمنو د تعلیم او کار پر برخه کې د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو له لګېدو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض له کبله اندېښنه ښودلې ده. یو شمېر میرمنې وایي ملګري ملتونه باید عملي اقدام وکړي او پر طالبانو فشار راوړي.
د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی پلاوی کابل ته تللی. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق وایي د ملګرو ملتونو په دغه پلاوی کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره سیما بهوس او د دغه سازمان د سیاسي برخې جګپوړی چارواکی خالد خیاري هم شامل دي.
پلاوی د افغان میرمنو له بیلابیل ډلو سره کتلی دي. هغوی په ټولنه کې پر میرمنو او نجونو د ژورو اغیزو او زیانونو په ګډون د یو لړ مسایلو په اړه قوي شواهد وړاندې کړي دي. په ټولیز توګه د یو ټول شموله باثباته او سوکال افغانستان لپاره ژورې هیلې وي.
بل اخوا د قطر د بهرنی چارو وزیر شیخ محمد عبدالرحمن السانی د سه شنبه په ورځ د سویس په داووس کې ویل چې د طالبان د حکومت وروستي اقدامات ډیر د ناهیلۍ وړ دي، خو دغه جګپوړي قطري چارواکي څرګنده کړه چې دوه به په افغانستان کې د تغییر دروستلو لپاره د یوازنۍ لارې په توګه تعامل ته دوام ورکړي. د طالبان د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی نړیوالو د ګلی په توګه وایي پر دوی سخت بندیزونه دي او تر هغه چې مشان په تور لیست کې وي په اړیکو کې به خواله را نشي.
د دوی په تړون کې توافق شوی و چې د اسلامي امارت مشران به له تور لیست وځي تر اوسه نه دی وتلی. وخت د موږ مشران خارج ته سفر ونه لري، مجالس ونه لري، د تاسو سره ونه نور نړیوالو سره نو په اړیکو کې به څه ډول بهبود راسي.
یوشمر افغانی میرمن وایی د میرمنو د حقونو خوندیتوب لپاره نړی باید عملی اقدام وکړي او ملګری ملتونه باید پر طالبانو فشار راوړي ترڅو پر میرمنو محدودیتونه پای ته ورسوي.
اقدامات یونما و نهادهای حامی حقوق بشر قبل از این فقط در خبرسان در حد یک تویت و اعلامیه های مختلف بوده، هیچگاه اقدامات عمل روی دس نگرفته است. اگر یونما و جهان و همچنان نهادهای حامی حقوق بشر و خبرسان اگر بخواهد برای زنان افغانستان کاری کرده باشد، میتونند که اقدامات جدی را روی دس بگیره، طالبان را تحریم بکنند، طالبان نگذارند که روابط دیپلماتیک با کشورهای مختلف غربی داشته باشد.
کشورهای زی داخل در مسائل افغانستان و بالخصوص ملل متحد طالبان را به گونه تحت فشار قرار بدهند تا زنان افغانه به زندگی عادی و روزمرهشان برگردانه و بگذارند تا به تحصیل و کار ادامه بدن.
فاتیر اول سمیاشتو که طالبانو پر میرمنو زیاد محدودتون لگولی دی چی تازهی په نادولتي مؤسسو کې د میرمنو پر کار بندیز لګولو چې دا اقدام په ملي او نړیواله کچه غندل شوی، خو طالبان تر اوسه په خپل دریځ کې ټولیز بدلون نه دی راوستي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د همدې خبر په دوام کابل ته د لوړپوړو بهرنیو چارواکو د سفر د قطر د ناحیلې او د ایران د تمه په اړه د افغانستان د پخواني ولسي جرګي لغړی کمال ناصر اصولي سره خبرې کوم چې همدا اوس په اسکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. اصولي صاحب سلامونه ونې کیږي. په دې ورسته کې کابل ته د بهرنیو استازو سفرونه زیات شوي دي، آیا د دوی خبرو ته څوک غوږ نیسي او دغه سفرونه ستاسو په نظر څومره مهم دي؟
شکیب صاحب سلامونه تاسو ته، د تلویزیون کتونکو ته. ټول هغه بهرني موسسات او نړیوال سازمانونه چې افغانستان ته سفرونه کوي، د افغانستان د خلکو په ګټه، د ولس په ګټه، ځکه دا رابطه باید ونشي، دغه رابطه باید پاتې شي تر څو د افغانستان ولس له دغه حالت څخه افغان ولس راووځي. او دا چې څوک یې اوري او کنه، په کابل کې د اوریدلو غوږونه کم، او که یې اوري هم په اوریدلو کې خپلې ګټې لټوي. د دوی ګټې یا خدا چې په داخل د طالبانو کې هغه سخت دریځې ډله ده چې دوی شریعت هم په خپل فکر باندې تعبیروي او په خلکو باندې تطبیقوي، او دغه ډله نه غواړي چې د نړیوالو فرمایشات واوري او یای ګومنی. دغه تعبیر د نړیوالو د فرمایشاتو هم چې دوی ورته وایي یوازینی د فشار مرجع د افغانستان د خلکو لپاره هم دا ده تر څو د افغانستان خلک عادي ژوند ته راوګرځي، نړیوال نه باید چا په
وړاندې تاسو پوهیږئ چې ملګری ملتونه هڅه کوي طالبان د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د بندیز په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. دغه سازمان مرستیال امینه محمد له کوم پیغام سره کابل ته راغلی؟ فکر کوي چې د یوناما تیرو هڅو نتیجه ورنه کړه چې اوس له نیویارک نه یو پلاوی کابل ته استول شوی دی؟
خزه په دې باندې باورمند یم چې په داخل د حاکم نظام کې دغه سختريزي ډله په خپلو کړنو باندې هم خوشاله ده او په خپل دریز ولاړ، او د دوی ترمنځ ځینې هغه اشخاص چې د نړیوالو سره عادي خپل د دوهې د وخت نه خرابیت لري، هغه کوشش کوي چې دغه نظریات او فرامینو ته تغییر ورکړي. د یوناما د مشر تاګ او همدارډول هلته په افغانستان کې ملاقاتونه، لکه څنګه چې افغان ولس ورنه هیله او توقعات لرل، په هغه ډول تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. که نتیجه ورکړې وای، د هغې تر څنګ به اعلانات سي بي وای، او یا به کوم فرامین د افغانستان په دغه بخش کې د افغانستان د خلکو د مشکل د حل لپاره صادر سي وای. مګر بدبختانه نه، دا اوس هم د امریکا روابط د پیلي سرپرست حکومت سره د مختلفو لارو څخه خره تبریف کی، ځکه نړیوال مرستې هم افغانستان ته چلیږل کیږي. دوی په دې باندې باورمند دي چې دا خبرو ته باید دوام ورکړو. په ټول کې موږ دا ویلی شو چې د امریکا او د یوناما د ملل متحد په شمول د ټولو سازمانونو او نړیوالو ابوالقدرتونو رابطه د دغه پیلي حاکم سرپرست حکومت سره باید وي، ځکه دلته ولس لپاره دغه رابطه باید وسه.
د پروګرام وخت کم دی او دوه نورې پوښتنې هم شته. هیله ده چې لنډ ځوابونه راته راکړئ. تاسو په خبرونو کې واورېدل چې امیر خان متقی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دوهې په تړون د عمل غوښتنه وکړه، او ویل چې دغه تړون عملي شوی نه دی، اما په خپله طالبانو هم د دوهې تړون عملي کړی نه دی. په ځینو برخو کې مثلا دغه د بین الافغاني مذاکراتو د ټوب شمول حکومت د جوړېدو او د ټولو افغانانو د راټولولو مسله ډیره مهمه ده. که څه هم چې طالبان غواړي چې کسان له تور لیست خوځي، اما په خپله هم پاتې راغلي دي د تړون په عملي کولو کې.
خا اصلا طالبان افغان په افغانستان کې داسې یو دولت چې هغه ولسمنلې دولت وي، دوی په دې وادو کې پاتې راغلي دي. او قدرت انحصار ده، او د ملا په انحصار کې ده. تحصیل یافته قشر د افغانستان نه وتلی ده او یا د وتلو په حال کې ده. بلې، هو، دغه مسله کې دوی پاتې راغلي دي. اما هر څومره چې نړیوال د فیلی حاکم سرپرست حکومت سره کولای شي تر هغه اندازې پورې باید افغانستان د ولس لپاره ځینې مسایل ومني تر څو په افغانستان کې افغان ولس تاسې ویني چې د فقر د هغه درجه لاندې هم اوس ژوند کوي. نو په دغه اساس باندې زه د دوی غوښتنې د طالبانو د تور لیست نه د زینو اشخاصو د وتلو د زینو عربه معقولې وي. هغه چې د امریکا او نړیوالو سره په عام ډول د افغانستان د خلکو سره حکومت کوي تر څو دلته ولسمنه لري دولت.
ډیر ډیر زیات مننه د مرکې لپاره وخت هم دومره یو دوه پختنې پاتې شوې، اما ممکن په نور خبرونو کې تاسو ته زحمت درکوم. ډیر ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستل. خوشاله
به عزت دې شاله.
په افغانستان کې د طالبانو لوري په نادولتي مؤسساتو کې د خوځو په کار لبندیز وروسته افغانانو سره بشري مرستې بندې شوې دي، خو یو رضاکار احسان حسند د یو اپلیکیشن په مرسته په کابل کې اړمنو کورنیو ته خواړه او د اړتیا وړ نور توکي برابروي.
افغانستان ته د هوا د سړې څپې در رسیدو سره هم مهاله طبيبي خوته د رسیدو چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا د یخوالي لامل د شپږسو کسانو د مړینې خبر ورکړای دی. د افغانستان کمزوري اقتصاد چې شاوخوا ولس میاشتې وړاندې د طالبانو له بیا وکمنې دوه وروسته له پراخو ننګونو سره مخ شو، اوس یو نوی پړاو ته داخل شوی او د ژمي په سړه هوا کې د مرستو د بیا پیلې دوه پاړه به باوري د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. پروین چې د تو ماشومان مور ده وای اوس په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري.
امسال زمستون ازم سر زمستون وضعیت مو بسیار خراب بود، خو بازم یگان دوستا کمک کردن دو مور تیر کردیم دیگه د می چهار روز بسیار اقتصاد مو خراب بود، هیچ چیز به خوردن ناز عطا نداشت.
د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمیر هیوادونو په نادولتي مؤسسو کې د خوځو د کاربندیز په اړه ویلي چې دوام به په افغانستان کې بشري ناورین لا پراخ کړي.
داس خاطر کې به ځان هر مشکل ته گفته میتونی، مشکل ته حل کده میتونه، به راز دل ته گفته میتونی، اما به مرد خو هیڅ کده نه میتونی، گفته نه میتونی که من این مشکل دارم یا نوبت ما پیش کنین یا طفل خرد دارم، نه صد گپ دیگه از یا مریض هستم، اما مردا خو بازو قدر در کده نمیتونه.
د شپږو ماشومان مور عائشه بیا د مرستو لویش نه سر ټکوي.
گفتم شوهر مگر مثال بیا یو پشت مواد امو روز 50 یا 60 روپیه که کار نکنه امو ما از کجا کنیم؟ چخصم ما این امیال از صبح 9 بجی که آمده من طالب ما مواد نگرفتیم. ایده برتان میگم اگه شوهرم بیا از کاروبار خود میمانه.
یو آنلاین اپلیکیشن اصیل چې په یو شمیر ولسوالیو کې د رضاکارانو شبکه لري او خلکو ته په ښارونو او لری پرتو ولسوالیو کې مرسته رسوي، د دې ستونزې د حل لپاره دنګلی دي. د اصیل د بیړنیو مرستو د اپلیکیشن مشر احسان حسان وایي چې په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز ټول اغیزمن کړي دي.
موږ هڅه کوو دا تشه چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د بندیز له امله رامنځته شوې ډکه کړو. دې اقدام زموږ عملیات هم اغیزمن کړي. موږ په ډیرو برخو کې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرو، په ځانګړې توګه کله چې د هغو کورنیو خبره راځي چې سرپرست یې ښځې وي. نو د دې لپاره موږ خزینه کارکوونکو ته اړتیا لرو. ځینې نورې برخې هم دي چې د ښځو شتون اړین دی، خو د اوسنیو بندیزونو له امله له بده مرغه زموږ عملیات اغیزمن کړي دي.
تر دې مخکې احسان حسان د اصیل اپلیکیشن په مرسته په ګیان ولسوالۍ کې شاوخوا اتیا کورنیو ته خواړه او د اړتیا توکي برابر کړي وو. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسی درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچیرې اپل لری اپل ستور ته او که انډراید لری نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبری، علمی او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼې ترلاسه کولای شئ.
له مالکیات څخه مور ډیر زیات مننه. روزنړیوالو مسایلو ته د اوکراین حکومت وایي چې پلازمین کیف ته چیرمه د پوزي چورلکه د نسکورېدو لکابل د کورونایو چارو د وزیر په شمول اتلس تنه وشل شوې دي. د اوکراین ولسمشر دا یو غمیزه بللې او د چړونو امر کړه. د یو بل خبر لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هالند لمړي وزیر له اوکراین سره پر ملاتړ ټینګار کړه. ده دوړو مشانو پرون په سپینې ماڼۍ کې سره کتلې دي. د دې خبرونو تفصیل له خپل همکار سید عز الرحمن ناخلم چې د همداوس د سپینې ماڼۍ لمخنه پروګرام سره ملګری شوې ده. عز الرحمن صاحب سلامونه او نیکی هیله. د کیف له پیخي پایلو چورلک څنګه غورځیدلې، لاملونه یې څه دي او څه تازه جزئیات لرو په اړه؟
مننه دوست صاحب، تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا دغه چورلکه ویشتل شوې ده او که د کوم تخنیکي ستونزې له کبله نسکوره شوې ده. روسیه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په کیف کې پلټنې روانې دي. په دغه پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو د وزیر تر څنګ د هغه لومړی مرستیال او یو بل حکومتي جګپوړی چارواکی هم وژل شوی دی، او تر څنګ یو شمیر د کورنیو چارو وزارت نور غړي هم په پیښه کې شامل دي په وژل شویو کې. د رپورټونو پر اساس دغه چورلکه د ماشومانو یو ښوونځي ته نږدې نسکوره شوې ده چې په ترڅ کې درې ماشومان هم وژل شوي دي. ټول ټال شاوخوا 9 کسان په پیښه کې ټپیان دي چې په هغه کې 15 ماشومان دي. او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی دغه پیښه دردونکې او یو غمیزه بللې ده. البته د روسیې له یرغل را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د کابینې یو مهم غړی په دې ډول وژل کیږي.
سی چرونو ته په تمه یو چې د دې پیښه هغه عوامل هم معلوم شي، اما تاسو لکه څنګه چې واوریدل د امریکا او هالند رهبرانو د اوکراین په اړه خبرې کړې دي، دغه دوه رهبرانو څه شمنې کړې دي په برخه کې؟
د امریکا لوري یو ځل بیا پر دې باندې چنګار وشو چې د واشنگتن ملاتړ به له کیف څخه تر هغه وخت پورې دوام ولري تر کوم وخت پورې چې کیف ورته اړتیا لري. د هالند له لوري ژمنه وشوه چې سږ کال به شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر مرستې به له اوکراین سره وشي، او د هالند د صدر اعظم له خبرو داسې ښکارېدل چې هالند په پلان کې لري چې اوکراین ته یو لړ درانه تجهیزات یا وسلې هم ورکړي. البته په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمیر اروپایي هیوادونو دا لیوالتیا ښودلې ده چې اوکراین ته جنگی ټانکونه ورکړي، او بریتانیا خو ور دمخه دا اعلان کړی دی چې 14 ټانکونه به اوکراین ته ورکړي. او تر دې مخکې امریکا هم تیره اونۍ اعلان وکړ چې شاوخوا 50 زرهي او جنگی موټرې به اوکراین ته ولیږي. همدا اوس هم چې زه له تاسو سره غږیږم، دلته په امریکا کې د اوکراین د پاوز یو شمیر منصوبین امریکا ته راغلي دي، راغوښتل شوي دي، او د هغو وسلو د په اړه ورته روزنه ورکول کیږي چې امریکا یې ژمنه کړې ده چې په راتلونکو څو اونیو کې اوکراین ته ورسپاري.
روسیه په دوامدار توګه داسې لارې چارې تعقیبوي چې تقریبا هیڅ د منلو وړ نه دي او ظالمانه برخورد کوي. موږ پریکړه کړې چې د اوکراین د جګړې له هڅو سره د مرستې په خاطر نور 2.5 میلیارد ډالر ولګو. موږ نیت لرو له دې سره په هغه ډول یو ځای سو چې تاسو د جرمني د پیټریټس پروژه پلی کړې وه. نو زما په اند د هوایی دفاع سیستم مهم دی.
د اوکراین د حالاتو په تړاو نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم خبرې درلودې. هغه یو مطبوعاتي کانفرنس درلود، او په دغه کانفرنس کې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې ګواکې اوکراین د سولې خبرو ته جدي نه دی. هغه د اوکراین د ولسمشر او د روسیې د ولسمشر ترمنځ احتمالي غونډه هم رد کړه، او ویل تر هغه پورې چې اوکراین د روسیې عمده غوښتنې ونه مني روسیه به ورته غاړه کینګدي.
ډیر زیاته مننه کوم، په خیر اوسه زرامات. تونو د بشری حقوقو د څانګې مشر د چهارشنبه په ورځ د افغانستان وضعیت ته اشاره خبرداري ورکړی چې په نړۍ کې د ښځو لپاره مساوات، ولسواکي، د بیان ازادي او د ماشومانو حقونه سخت زیانمن شوي دي. ولکرتور د طالبانو له لوري د دغه ارزښتونو سره چلند یو څرګند بیلګه یاده کړي، او ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په خورا بد حالت کې دي. هغه مقام چې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه د پنځابیاي مکلیز په مناسبت په سویس کې خبرې کولې، ویلي چې د لاسته راوړنو د لمنځتلو د مخنیوي لپاره باید زیات پام وشي. د امریکا د مالیه وزیر جنت ایلن د چهارشنبه په ورځ له خپل چینایي سیال سره کتلی او ژمنه کړې چې توپیرونه به راکابو کوي او اجازه بنور کوي چې سیالۍ د حکومت کارتیج بدلی شي. دا د چین د لومړي وزیر لمرستیا لیو هی سره د مېرمنیل نړیوال مخامخ مجلس بلل کیږي. په 13 نومبر کې د امریکا او چین د ولسمشرانو لغونې وروسته د چین د لومړي وزیر مرستیال له امریکا سره د یو رابط کس په توګه پیژندل شوی دی. د دواړو هیوادونو رهبرانو هوکړه کړې وه چې د ګډو همکاریو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. لیو د امریکا د مالی وزیر ته ویلي دي چې د چین او امریکا ترمنځ د همکاریو د رامنځته کېدو لپاره چمتو دی. د پاکستان د پخوانی لمړي وزیر عمران خان ګوند تحریک انصاف د چهارشنبه په ورځ په خیبر پختونخوا کې ایالتي حکومت اړنګ یا منحل کړ، چې مرکزي حکومت مجبور کړي چې له محال بیش مخکې ټاکنې ترسره کړي. دا ګوند څو ورځې مخکې په پنجاب کې هم ایالتي حکومت اړنګ کړی و. د قانون له مخې د ایالتي شورا د رامنځته کېدو لپاره باید په نوي ورځو کې ټاکنې وشي. د صدارت له څوکۍ نه تر ګوښه کېدو وروسته عمران خان تل د نویو ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه کړې، خو دغه غوښتنه یې تر اوسه په ځای شوې نه ده.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
له مالتیاس خمو ډیر زیاته مننه کوم. څېړونکي وایي چې روسیا د اوکراین د برېښنا د تاسیساتو په نخښه کولو سره غواړي چې د دغه هیواد د خلکو اراده کمزورې کړي، خو له ترکیې څخه ورتونکو د برق لوی کښتۍ ښایي د روسیې دغه هدف د لخونسا کولو سره ډیره مرسته وکړي. نور تفصیل په ریپورت کې.
روسیه په دې وروستیو کې د اوکراین په ملکي تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. په دغو بریدونو کې د خلکو کورونه او د برېښنا تاسیسات په نخښه کیږي.
Right now what we are seeing is that
دوی د کار د دیل لپاره کوي چې د امکان تر حد زیات اوکراینیان ووژني، خو دا کار په غیر مستقیم ډول کوي. د برېښنا، تودوخې او اوبو په نشتون کې د خلکو لپاره د نه تحمل وړ شرایط رامنځته کوي.
خو ترکی شرکت کار پاور شپس وایي کولی شي د اوکراین د برېښنا د ستونزې له حل سره مرسته وکړي. د دغه شرکت د برېښنا کښتۍ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي او په میلیونونو کورونو ته برق ورکولی شي.
موږ د اوکراین د برېښنا له شرکت او د اودیسا له سیمه ییز حکومت سره د اګست له میاشتې راهیسې په تماس کې یو. موږ کولی شو چې په لومړي پړاو کې د 300 میګاواټو کښتۍ ځای پر ځای کړو. 300 میګاواټه د اودیسا د بیلابیلو بندرونو لپاره، 100 میګاواټه د اودیسا بندر او اړوندو تاسیساتو لپاره، او نوره د اودیسا په شاوخوا کې پرتو سیمو لپاره.
د اوکراین د برېښنا د ملي شرکت مسؤل وایي د روسي ځواکونو لخوا د برېښنا پر تاسیساتو د بریدونو له زیاتېدو وروسته د برېښنا جنراتورونو ته ډېر ضرورت دی.
اوکراین اوس د برېښنا د تولید له لویو ستونزو سره مخامخ دی. د حرارتي او آبي برېښنا ډېرې کارخانې خرابې او یا هم له منځه تللي دي. له همدې کبله له بده مرغه د برق اړتیا نشو پوره کولی. دا مو ډېر غټ مشکل دی او په همدې خاطر په دوراني شکل سره د برېښنا جریان قطع کوو.
د برق د کښتیو خوندي ساتل هم یوه لویه ستونزه ده. د کار پاور شرکت چارواکي وایي انقره له مسکو سره ښې اړیکې لري، خو دا معلومه نه ده چې دغه کار به د دوی کښتیو ته خوندیتوب برابر کړي که نه. دوی وایي د نورو حل لارو د موندلو په لټه کې دي.
موږ اوس د امریکایي مؤسسو په ګډون له بیلابیلو خیریه ټولنو سره په اړیکه کې یو. د مولدووا او رومانیا له چارواکو سره هم په رابطه کې یو چې په دغو هیوادونو کې د کښتیو د ځای پر ځای کېدو په احتمال باندې غور وکړو.
د کار پاور شرکت وایي یوه کښتۍ اوکراین ته په نږدې سیمه کې ده او ښایي د یوې میاشتې په موده کې د برېښنا د رسولو لپاره جوګه شي، خو ښایي د برق د پیسو ورکړه لویه ستونزه وي، ځکه معلومه نه ده چې دغه پیسې اوکراین پرې کوي او یا یې کومه نړیواله اداره ورکوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
2022 په فضا کې یو بوخت کالو. په دغه کال کې ناسا یو لړ کامیابې الوتنې تر سره کړې. اوس سیلانیان فضا ته د تګ لپاره خپل ځانونه چمتو کړي دي. تمه کیږي چې 2023 به په فضا کې د نویو ماموریتونو د پایل کال وي.
دا غن وروسته چې د ناسا د اورین فضا کپسول د سپوږمۍ بریالي ازموینه وکړه، خصوصي شرکتونه به هم روان کال په دغه چارو کې برخه واخلي. تمه کیږي چې سپوږمۍ ته دوه تلونکي ماشينونه چې د خصوصي شرکتونو لخوا جوړ شوي دي، د 2023 کال په پیل کې د سپوږمۍ سطح ته ورسیږي. د پیټسبرګ د استروبوتیک ټکنالوژي او د هیوسټن سپوږمۍ ته تلونکو شوري ماشينونه شرکتونه به د سپوږمۍ سطح ته یو لړ ماشينونه او تجربه لګوي چې ځینې به د ستور مزلو بیرته راستنېدو ته لاره وروي.
Okay, you're traveling down
the PM dwana khatam safar ko chita che the docking adapter the fiza the station mukhi dil kigi aw ustaso starliner simata dakhilegi no do lumlai zal para starliner ta khair alai
د سپتمبر په میاشت کې د ناسا د سپوږمکۍ اوورسیز ریکس نتمه کیږي چې د لری ستورونو نمونه بیرته ځمکې ته راوستوي. د سپوږمکۍ د 2023 کال په اکتوبر کې د استروئید بینونو نمونه ټولې کړې دي. دا د ناسا لخوا د استروئید نمونه د بیرته راستنېدو لومړی ماموریت دی. بینو لدې کبل غورشوي ځکه دا په لوی کچا د کاربن مواد لري چې زموږ د مریض سیستم بلاکونه ساتي. د کاسمیک وخت د کپسول نه د ټوټو بیرته ترلاسه کول د ساينس پوهانو سره په خپو ویدو کې مرسته کولای شي چې میلیاردونه کاله د مخه سیارې څنګه رامنځته شوي او په ځمکه کې ژوند څنګه رامنځته شوي. فیزای بیړی د 2023 کال په مې میاشت کې خپل کور ته اوږد سفر پیل کو. تمه کیږي چې دا نمونه به د روان کال په سپتمبر کې راورسیږي. دا وکال وروسته له هغه ده چې فیزای راکټونه د فلوریدا ایالت نه فضا ته لیږل شوی و.
The warm the Starliner team ته وایم چې موږ اوس د ډریګن او سویز لپاره د ترزولرو چې انسانان به په خوندي ډول فضا ته رسي او په خوندي ډول به ځمکې ته راستنی.
توکو د چې د اکتوبر په میاشت کې ناسا خپل رواني ماموریت پیل کړی، کوم چې به د مریخ او مشتری ترمنځ د لمر په شاوخوا کې د فلزاتو ډک استروئید ته سفر وکړي. د اپریل په میاشت کې د مکیږي چې د اورپا فضا اداره د مشتری د یخ سپوږمۍ په اړه د تحقیقاتو لپاره ماموریت پیل کړی. تمه کیږي چې د ناسا ستور مزلی به په 2023 کال کې یو سوخت د مدار لابراتوار ته د سټارلاینر راتلونکي سفر لپاره ودرېږي. نزرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او په پای کې د نړۍ تر ټولو ډیر عمر انسان فرانسوي لوسیل راندون د سیشن په ورځ د یو سل اتلس کال په عمر مړ شو. راندون د لمړۍ نړیوالې جګړې څخه یوه لسیزه مخکې د فرانسې په سویل کې نړۍ ته سترګې پرانستې وې. د میرمن راندون وایان ډیوډ پاولا ویل د میرمن د پخ عمر لرونکو کسانو د ساتنې په مرکز کې د خوب پر مهال سا ورکړه. میرمن راندون د ډیر وخت راهیسې د ډیر عمر اروپایي په توګه پیژندل کېدله. دا خبرونه په دې ځای پایتر سیږي. کغواړي چې د پښتو خبرونه مطالب وګوري د امریکا غاک ټولنیزو رسنیو ته تللی شي. د نن ورځې د خبرونو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي. او کغواړي چې د خبرونو متن ولولې د امریکا غاک پښتو ویب سټ ته تللی شي، پته ده pashto.vo.com. دوستانو په څو شیبو کې لکه څنګه چې وینئ د امریکا غاک دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانې سحر ازینی ده سرجن سلامونه جوړ په خیر تاسو په پروګرام کې سره ری دوستانو لپاره
سلام به شما باید دوستای بیننده در برنامه امشب بر علاوه گزارشات روز و خبرهای از سراسر جهان گزارشی داریم در رابطه با وضعیت اخیر در اوکراین دیدار سران ایالات متحده با هلند از سوی دیگر گزارشی داریم از سفر هیئت سازمان ملل متحد به افغانستان به خاطر آنچه آنها آپارتاید جنسیتی میخوانند و در کل در خلال برنامه گزارشات جالب و مطالب متعددی داریم که امیدوارم تا اخیر برنامه ما را همراهی کنین و در کنار ما باشین.